Ora, desse, em Piratuga, como desse estreia de ser Roda da eu desvi arco que dela ishi de misal por toga bande eu quando zuma zant leca cap de share na radio xoval pa adabiato bande wa youtube por to adabiato que ze mazan laguari da waqt ke ehsas ke chkala ze de maktab ibtidai da uro ke simponi ke ba د املا په ساتونو کې نه پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځتلای نه شو نو ان د تقریبا د سلرم صف نار مات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو هغه وخت کې ما احساسولای شو چې زه پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم لدينا راورست تقريبا وم سم كوم از غالبا كاتم سم كده مكتب چي زما يو مشر ترو غوا فات شو يو نو ايغه تم دسي گډه وډه ويرن لیکلي وا ايوا چاتم ويلم نو چابند مي قتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لگين ورس مي شيرم نو لیکلي گډير راورست راورست چي کله د شير پوغه ابتدائي او پنيړ خونو باندې پوي شروع بيام سرګند شاعري شروع کړه
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای
زما مطلب دا ده بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅ او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست
دقیقا زید ایمنګ لاره دائم دی منز لاره دا خود دلته خو بایدم دی منز لاره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي بودلر لکه چرته کې د شعر تاریخونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډېر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډېر زیات یعنی زما د فارم ډېر ناول دو هغه هته بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نشم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچی یو چینایي شاعر ب غرته تو د غر په ډبره به ځان سیره او تر سو به چوینه نو درېدلې د بشیر لیکه
یوا بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بنا یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصرع کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي ورم ستاسو نظر په دې باب پوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي ز د دې تورته په زدي کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډېره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم ز صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارګزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی، بیا هم کولای شي. لکه زبدرت دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي، نو دغه مونږ هر ځل دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نشو کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی عبور لري په لفظونو باندې، په د حس دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عموند نه عبورن خپل حس داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاه په مختارې پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سې سندریزه صفه غوندې زکل کله د سې نوې تجربې کوم تکل صاحب، بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میس کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کله د سې احساس هم تاسو هم کومل پیژنې. نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار چې کلی وي خطابیا یو شی لیکي، دا نظمونه دا داخل لکه یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی سمف منل یو مال، نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګي اهنګ خدای کنه نو سوکا سوکا خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بله باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر فرم ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی، یاوري وای خدای در کړی دی. نو دا واقعیا د ست تصادفي غونته و، تکل سیب داز ما بازي لوب لیکلې و، حتی بازي بدلی مال لیکلې و نه، و دې غي پړه یو د غدي ملکی پړه ما ته و ډیر په خوانی په ما باندې وتر شوی قسم کړی و د بنگړیوالو، او د کومي و شاعرانه غوندي کیسه هم درلو د پس منظر کې، بیا غ دې املاد خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړی، او البته خبرې هم سره کړی و بخا. نو د ټول دی یو مغ دی یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کې دلو مغ امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي، نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه، لدې دواړو شعري ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب، زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټوله هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زده دا کتابونه لرم، یا د شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې دا ته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان، بس خلاص نور لکه دی جهانی او د کاروان نورې خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزایره په لشي ویلي تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای وو لکه دومره مل وسته و کنه او او په دټولې موږ په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربه نه اورم
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
و را روسه خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوي یا مونږ شعر لوستلای شوي په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالګه دا غزما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه بچي زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب او دا ز نه پویګم چې ایم راغلی نه محکمات تر اوسه بری خیدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا دو شاعرانو لکه ما زما د پر شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری تکړې و چې متروس شاعر نه دی لوسته صرف مشهر لوسته دی
باران سپ ستاسو مورانه جب پښتون ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورانه جب دری وی څنګه کولای شي چې په یو بل جب په پښتو مثلا دومره ژوره شاعری وکړي
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ د دې د فرهنګونو د کلتورونو ډیر مکسواله ځکه ز پیدا شوې په وزیرستان کې ام بیا برته کړه شوې پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې و وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یاد درې ژبې دي نو اغلته نو نصاب چې چون دی ول سوالي په هغه باندې نشي کېدل نه تبن نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا موږ په هته په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب وایلای دی او الته زمونږ خېګړه مو ځکه دغه چې موږ غوسپد وړو باندې لازبري یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونز لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورانه ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکېمو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګه نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خدماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم ورستای بیت یې دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم
عالی غزل و
مننه تکل صاحب دا بل ورپسې ووایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سم نو اوس په دې د داغ د غزلو په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل را واخته نو بس د ځان په فال میراړ ولا یو تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاس ته لمسوي د باجې ټیټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړي د لکانو نخولی او باسي هو په هود منګور بدمسته او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زانګو دې څپ قراری زنګوي ورستای بیت تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تورو توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه به ساره چپا راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخې هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخې هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخې هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه لیو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو د مرکه وروسته راځي. خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي. خپل قومندان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي امیر تلفات ونه کړي یعنی کلت دې راوړي یا هغه منطقې چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې پنځوس کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږ یخېږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړو یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ دا چې مخکنم ډیره سړه ده ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستې چې هیڅوک له کور نشي راوستلی کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري ورسره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کو ته مال وهال، موږ ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مور، موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجدان لرو ډیر تلپاتونه. موږ مالداري ته واغشتل، موږ د امارت اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسی.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډیر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډیر سړی شوی دی. واورین شوی دی ډیر ولسوالۍ ته لاریم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ تاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د دارا منځ کوي. هغه که چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوی نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع شي، که بخا وي بخا خطه کیږي او کلاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو
سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسي او ستونزمن دي څه توصیه کوي کورنۍ ته چې چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري او وی باید اول کچیته وی په دغه سیمه موسم کې چې هغه تغییر دی اقلیم وی یا هوا تغییر کوي یا سړه صپه وی کوشش وکړي چې چیرته سفرونه کې د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نه دي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبي وکړي ترڅو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراض باندې یاده چې دغه نور ارګانونه ډیر زیات یخ سي او دغه سیمه مشکل سره مخامخ سي او کچیرته یو څوک سفر کوي مخکله د سفر کوي او ډیر جل خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمه جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره د یخ هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وی یکلو یان وی نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یو غوی باید په هغه کوم اورګان لکه په خوي کلاس وی چې د یخ هوا سره مخامخ شوی وی اول ته نیکروز ورکړي وی کوشش وکړي چې د اوسو وخت لپاره بیرته کوم موخه پیدا کړل په شرګر مو بو کې کېږي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځ لاړ شي د وینې پرفیوژن خسي او هغه مربوطه اورګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټول توصیه باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې باید سفرونه کی او بل ماشومان او هغه څوک چې د عمر لوړ وي پورته سالوی د شپیتو کول دي عمر پورته وی حامله خځې وی د غټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې د غټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومان هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود د پایستم هم کمزوري وی او همدارنګ یو څوک چې عمر ډیر لوړ وی دغه هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په د غټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولای چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراض باندې اخته کېدل شي نو امید مده چې د غټول سپارښتنه په نظر کې وساتي
بله او ډاکټر سیم موږ راپورونه لرو لزینو ولایتونو نه چې حالت څاروي د یخ لکه بل مړ شوی دی دغه راز ځینی راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوی نه دی ویل کیږي چې شپانه هم وژل شوی د سړې هوا لکه بل یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر غلی ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابت دی درجه د حرارت لري چې هغه 20 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابت درجه ثابت وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ګوستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حمله یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې د سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حمله یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیل ولای شي نو تروخه ترپسي امراض او د زړه حمله همدارنګ دا ګانګری دا ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بل د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی د غوینه ژوند واخلي نو امید مده چې دا ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه دا چې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هودیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سي کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته به پلو انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديګي معلومات به تلې په لوڅنګ ورکوي
نه لودین صاحب دې د پاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا دان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو غو دغه دی دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود حراره درجه دی یو غوي ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حياتي ارګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دانش قبل اوله چې دی غوي د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته سي کچیر راکته کیږي نو هغه چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حيات لاس اور کوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندۍ پاتې کیږي یو غوي داسې لباس یا داسې څخه استفاده کوي چې د غوي د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند لاس اور کوي، ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حياتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نه خنخانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نس ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو سات پاتې سي ادوا سات پاتې سي یخي وې داغه په دې پوره تړلې چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودین سي نه د خاص اغنسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حياتي علایمو د جملې څخه ده بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تو دې جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپې خپل ژوند ته ادامه ورکول شي. او کچیرته دای تدابیر نه لري تو دې جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حيات لاس اور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منور دل فکر کو تنی کی رفتہ دا سلام منور دل کوم ز سعید یم دا علم دا سخم یاری کنی ولی دا جاپان چی 1,300,000 ڈالر دا علم سر مرست کی زما دا کار کوم کا دا روپو دا اغا لگون کو چا چا پاڑے لگشت دا وخت خم دا ہیل دا چ دا مرکز خو ورسوالی ته سنت سم مراجعه وکي زکه پور ورسوالی کی دا کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښی ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل کومه بینس کې چې ستاسو د دوی څخه مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅ وخت تاسو رادیو نه سوري د لای او باځي خلک په دی ناوري چې دا طالبانو بند کړی یعنی د دې اوریدل مشته ګناه ده. دا یا وبل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ویلات دغه د کجکی بند طالبانو برای لکړی دی وسو کو بوت ضرورت نه لري وطنوالا د په ولایت کې یوازې برق برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او قوت اكونه ګرم وساتي چې کله زموږ د وبو وخت چې موږ کوشتنه وبکو او موږ ضرورت دوی باندې کړی چې کله دوی ضرورت دوی رایلا کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه ژغ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو د رادیو ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرو را د غزمو جواب غوښتنه د ازادي رادیو همکارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لازه ژغ خبري دا غوږمو ځاګه یو تر لوړ پور چارواکو پورې ورسوي دا موږ ځاګه نشر کې دا غوږمو په واشر ولسوالۍ کې د درې تلور میاشتې کې چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوی د ټوک ټوک وای شرمشان دي خاص پیژندل څو نه دي چې لاس پنځه لس تر شل پورې دا ستعداد دي ټوک ټوک ان سپین دي وحشان سپین دي خو پر ار سم چې راغلي پر هر کور پر هر ځای کې دغه ځانونه خلک در رسولې تقریبا د یو مالدار دوه میاشتې مخکې تر درې سو زیات میږي ورڅخه خوړل او د بل د وسلند څو ورځې کې چې اتیا دنه میږي خوړل او نور داسې پر وایانو په ځنګلو کې یا داسې پر دښته باندې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پرداشت باندې ماشمان چې مالونه ګوري دا يم لمن څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي باغ کلی کې سپیانه ته تر دې پورې څلور تک 15 سپیانه زموږ په خپل سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړل دي دلته په دغه سیمه کې ستا د سپیانو د حیوانات داخله دورېستا یو ترڅنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لس یو لس کلون په شاوخه باندې یو ماشوم پرداشت باندې چې هغه د پارسل سره لته خپل هغه وسپنه چلولې پیدا خرڅولې پرداشت باندې دا یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وجل او زخمی کړي او نور داس په وینو رنگ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي او بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاسدلی و زموږ غوښتنه ده چې د موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم زری پکتیکا دی ولایت سروبی دی ورسوالی خانی کلا ز خبر کما زما دی ازادی رادیو ټول کارکونکو ته نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما دی ازادی رادیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم دی ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو متاسف نه دي ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان آشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرانی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده چې اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږ دي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. د کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په اف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې د پرې باندې علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې ډېرې ښه ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې د علاقه وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څخه کار اخلو د قاسم ایش دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلروشت دوه سوه یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Ja, ja, ja.